آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې 10:30 بجې دي. په افغانستان کې د ماښام 9 بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
په سوریه کې د القاعده د شبکې یو چک پوړی قومندان او دوه ملګري وژل شوي دي. په ترکیه کې 12 مهاجر په اوبو کې ډوب شوي دي، او د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تشدد یو ځل بیا زور اخیستی.
نن د شنبې ورځ ده، د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 18 ده. د ننګرهار په ولایت کې 9000 زیانمنې کورنۍ عاجل مرستو ته اړتیا لري، او د کابل قندهار په لویه لاره کې لا هم ستونزې شته. دا او نور مطالب لږ وروسته اورئ. اوس زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د دې ساعت خبرونه وایو.
السلام علیکم. په سوریه کې مبارزین وایي چې په یو هوایي برید کې د القاعده د شبکې یو جګپړی قومندان او دوه ملګري وژل شوي دي. تر اوسه نه ده معلومه چې د هوایي برید د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو کړی او که د سوریې الوتکو. د سوریې د بشري حقوقو د څار اداره چې مرکز یې په برتانیې کې دی، وایي چې د القاعده د مشر عبدالمحسن عبدالله ابراهیم الشارخ نومیده او د سعودي عربستان اوسیدونکی و. هغه په سنفی النصر هم مشهور و، او د سوریې د دانا په خارګوټي کې د مراکش او سعودي د دوه نورو جنگیالیو سره یو ځای وژل شوی دی. د بشري حقوقو د څار د اداره وایي چې په دې برید کې د القاعده د ډلې یو بل جګ پړی قومندان چې د مصر تبه دی بچ شوی دی.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. طالبانو د افغانستان د امریکایي عسکرو د سوکا وتلو پریکړه غیر منطقي بللې ده. طالبانو دا پریکړه غندلې او هوډ وکړ چې په امریکایي اهدافو به خپلو بریدونو ته زور ورکړي. طالبانو د جمعې په ورځ د جمهور رئیس اوباما د هغه اعلان په مقابل کې عکس العمل څرګند کړ چې ویلې هغه به د 2014 کال په اوږدو کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو اوسنی شمیر یعنی 9300 عسکر په ځای وساتي. د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد په هغه اعلامیې کې چې امریکا غږ ته یې په ایمیل کې لیږلي ویلي دي چې دوی امریکایي عسکر به په افغانستان کې خپل جنگ پای ته ونه رسوي، او د درواغو دا ژمنې یوازې د افغانانو او امریکایي ولس د غولولو دپاره دي.
د ترکیې دولتي خبر ایجنس سناتولیا وایي چې 12 مهاجر د هیواد په اژې بهیرې کې ډوب شوي دي. ایجنس وایي د ترکیې امنیتي ځواکونو 25 نور مهاجر ژوندې ژغورلي دي. دغه مهاجرو کوښښ کاوه چې د ترکیې د لارې د یونان د لسبوس ټاپو ته ځانونه ورسوي. تر اوسه نه ده معلومه چې ډوب شوي کسان د کوم هیواد اتباع وه. په همدې حال کې هنګري یا مجارستان ویلي دي چې په موقتي توګه د سلوینیا سره په خپل سرحد کې د کنټرول چارې زیاتوي چې د غیر قانوني مهاجرو د ورتګ مخه ونیسي. د دې اعلان نه څو ساعت وړاندې هنګري د کروشیا سره هم خپل سرحد وتاړه چې په زرګونو مهاجر هر ورځ ترې اوختل. د هنګري د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی د سرحدونو په تړلو سره هغوی کوښښ کوي چې خپل هیواد او ولس د ناپیژندل شوو مهاجرو نه وساتي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د اسرایلو د مامورینو د وینا له قراره د اسرایلیانو او فلسطینیانو ترمنځ په دې څو ورځو کې د تشدد د زیاتېدو رئیس نن هم 3 تنه فلسطینیان په جلا جلا ځایونو کې هغه وخت ووژل شول چې په اسرایلیانو یې د حملې کوشش وکړ. لومړی حمله د لویدیځ غاړې د هبرون په ښار کې په داسې حال کې وشوه چې یو فلسطینی سړي هڅه وکړه چې د ناقلو یهودانو په سیمه کې یو اسرایلی په چاقو ووهي. پولیس وایي د اسرایلو پولیسو پرې ډزې وکړې، هغه 3 کلن فلسطینی زخمی شو او وروسته د هماغه زخمونو نه مړ شو. د اسرایلو مامورین وایي په دویمه حمله کې 14 کلن فلسطینی چې چوړکۍ ورسره وه په ختیځ بیت المقدس کې د تلاشۍ په پوسته کې د اسرایلو د پولیسو په یو صاحب منصب حمله وکړه، هغه وویشتل شو او مړ شو. د پولیسو د وینا له قراره یوه ښځه د هبرون ښار ته نږدې ځکه وویشتل شوه چې هغې یوه سرحدي پولیسه په چاقو وهلې وه. د فلسطینیانو د بریدونو په دې تازه لړۍ کې چې زیاتره خلک په چاقوګانو وهل شوي دي، 9 تنه اسرایلیان وژل شوي دي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. لږ تر لږه سلویخت تنه فلسطینیان وژل شوي دي چې عموما د پولیسو او پوځیانو لخوا ځینې د حملو په وخت کې او نور د مظاهرو په دوران کې وژل شوي دي. جمهور رئیس باراک اوباما دا حملې غندلې دي.
We condemn in the strongest possible terms violence directed against
موږ د حملې چې په ګناه خلکو کېږي سخت غندو او اسرائیل حق لري چې نظم او امن وساتي او خپل خلک په لار کوڅو کې د بریدونو او د چاخوګانو د حملو نه خوندي کړي.
جمهور رئیس اوباما په راتلونکي هفته کې خارجه وزیر جان کیری د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره د خبرو د پاره لیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې پورا زاجل غونډه په دې روان تشدد باندې د خبرو د پاره جوړ کړه. ریاض منصور د فلسطینی دولت دایمي سرونکي ویلی دی محترم رئیس منګ نن راغلی یو چې تاسو نو غواړو چې د بی دفاع فلسطینیانو په حق کې دغه ظلم د ختمولو لپاره زر تر زره مداخله وکړي. د اسرائیلو د سفیر ماوین ډیوډ رويد ویلی دی اجازه راکړي چې ز سپین او صفه خبر وکم. اسرائیل به هیڅ وخت د الاقصی په جمعات کې بین المللي حضور نه مني ځکه چې دغه وسنۍ حالت به بدل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د سیمي او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړه. د ایران د بهرنی چار وزیر جواد ظریف وایي د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې په خبريال جیسن رضایان جدي تورونه لګول شوی خو وایي هغه کوخ کوي چې د قضیه د بشري مسلو پر اساس حل کړي. جوازیر په خبری کانفرنس کې نور جزئیات ورنکړل چې هغه به د قضیات څه ډول حل کوي. جیسن رازایان چې ایرانی ول اصله امریکایی دی یو کال کېږي چې په ایران کې د جاسوسۍ په تور باندې دی. د ایران یو انقلابي شورا هغه مجرم ثابت کړی دی خو د محکمې حکم د جزئیات په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی څه مد وړاندې ویلي و چې امریکایی بندیان به د هغو ایرانیانو په بدل کې خوشي کړي چې د متحده ایالاتو په زندانونو کې بندیان دي. خو د ایران قضایه قوې د غوښتنه رد کړله.
د یمن حکومت ته بلنه ورکړ شوې ده چې د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ د یاغیانو سره خبرو کې برخه واخلي چې په یمن کې او میاشتنې خونړی بحران ختم شي. دا خبره د یمن د حکومت نطاق راجی بادی کړې ده. د ویلې دي منګه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کیمون بلنلیک د هغه د استازي له خوا تر لاسه کړی دی چې د هوتیانو او د یاغیانو د پخوانی قوي ملګری علي عبد الله صالح سره د ملګرو ملتونو د پریکړې د عملی کېدو لپاره سلام مشورې وکړو. بعدی دا خبری اسوشیټډ پریس خبری آژانس کړی دی. د دغه اعلان نه دوه ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال یان ایلسن ویلی دی چې هیله لري چې د یمن حکومت او د ایران په ملاتړ د حوثي یاغیانو ترمنځ دا نوې خبرې اترې به سره دی چې دا دوه جنگي ډلې په یو بل سخت بې باور دي په دې میاشت کې شروع شي. بعدی ویل تر اوسه پورې د دې مشورو نیټه نه ده ټاکل شوې.
هغه مصریان چې د هیواد نه بهر ژوند کوي نن په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي. د مصر دولتي خبری ایجنس مینا وای چې د نړۍ په 109 هیوادونو کې به د مصر په سفارتونو او قونسلګریو کې د رای مرکزونه د دوه ورځو لپاره پرانستي وي. جمهور رئیس عبد الفتاح السیسی د خلکو نه وغوښتل چې په دې رایګری کې د برخه واخلي.
فإنني وبشكل واضح أدعو جميع المصريين
د ټولو سړیو مېرمنو ځوانانو نه غواړم چې په دې پکتارونو کې دی ودرېږي او د خپل هیواد د یوې روښانه راتلونکي لپاره دی رای ورکړي. دا د 2013 کال نه راپدې خو چې د محمد مرسي حکومت رنګ شوی په مصر کې لومړنی پارلماني انتخاباتي کیږي.
د یونان د پارلمان غړو ملک داسې لوري ته ورنږدې کړی دی چې د 100 بلیونو نورو پورونو ضمانت پکېږي. د پارلمان غړو د تقاعدي پیسو د کمولو په شمول نن د شنبې په ورځ د سپما یو نوی پروګرام تصویب کړ. د یوروزون پور ورکوونکي غواړي چې یونان د دې دپاره دا اقداماتو کې چې د دوی پورونه ادا شي. د یونان د پورونو درېیمه معامله 90 میلیارد ډالر ده. په داسې حال کې پانامې په سګنی کال کې یو لستنه غیر قانوني مخدره مواد لمنځه وړي دي چې د تیر کال په نسبت پکې درې چنده زیاتواله راغله ده. د پانامې پولیسو پرون د جمعې په ورځ د پانامې په خار کې کوکاین، مروانه او هیروین وسوځول. د پانامې مامورینو ویلي دي سکل تر اوسه پورې 2 سلویښت ټنه کوکاین ضبط شوي دي. د دې مامورینو خبره ده چې دا مقدار د تیر کال نه درې چنده دی چې پولیسو په مارکیټ کې نیولی دي. یو لوړ رتبه چینایي جنرال نن د شنبې په ورځ منه وکړه چې چین چې دا کوم ټاپوګان په خپله د جنوبي چین په سمندرګي کې جوړ کړی دي هغه د کښتیو په آزاد تګ راتګ باندې اغیزه نه کوي بلکې د سمندري سرحدونو د کښتیو په تلو راتلو کې مرسته کوي. جنرال فانګ چانګلونګ د چین د قدرتمن پوځي مرکزی کمیسیون د رئیس مرستیال د تبصری د چین په پایتخت کې په سیمایز فورم کې کړی دی. په دغه فورم کې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د دفاع وزیران ګډون لري. جنرال فانګ دغه فورم ته ویلي دي چې موږ به هیڅکله د وسلې استعمال ته حتی د ملي حاکمیت د مسایلو په برخه کې هم زړه خنه کو او موږ به خپل نهایي کوشش وکړو چې د غیر مترقبه بحرانونو مخنیوی وکړو. دوی ویل چې دغه ټاپوګان د جنوبي چین په بحیره کې د کشتیو په آزاد تګ راتګ باندې هیڅ اغیزه نه کوي. د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه اوري. د ننګرهار په ولایت کې لږ تر لږه 2000 زیانمنې کورنۍ عاجل مرستو ته اړتیا لري. په دې ولایت کې د تیرو 15 میاشتو راهیسې جنگونو زور نیولی دی او زرګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي. نور سیمو ته یې کډه کړې ده. ذبیح الله غازی راپورټ رالېږلی دی.
د سرې میاشتې ولایتي مشر ننګیالی یوسفزی وایي که څه هم په تیر یو کال کې د ننګرهار نږدې 2000 زیانمنو کورنو ته مرستې رسیدلې، خو همدومره لا هم بیړنۍ اړتیا لري. هغه چې نن یې په جلال آباد کې د سرې میاشتې اونۍ په نمانځغونډه کې خبرې کولې، ننګرهار یې د افغانستان په کچه تر ټولو زیانمن شوی ولایت وباله. ویل وروستیو جګړو دغه سیمه له هر اړخه ځپلې ده.
تر اوسه پورې چې ماته معلومات دی، د سرې میاشتې په شمول باندې شاید د 2000 کورنیو سره مرسته شوې وي. 2000-3000 دوی ارزیابي شوي مرستې ته منتظر دي. خو زمونږ چې څومره معلومات دی، ضرورت دا دی چې د شپږ 2000 نورو کورنیو سره باید عجله مرسته وشي.
ښاغلی یوسفزی وایي د دوی موندنې ښیي چې دغلته په ګڼو سیمو کې لږ تر لږه 2000 کورنۍ شته چې ژوند یې له مالي پلوه مرګونی دی.
د افغانستان اکثره خلک کورنۍ که د پېښور نه مرازي دلته پاتې کیږي. د بلې خوانه دلته جنگ جګړو غربت دا څو عمده عاملونه دي چې دلته بشري وضعیت ډېر د تاثیر لاندې راوستی دی، او تر څو پورې که بشري موسسات حکومت په ګډه باندې کار ونه کړي دلته امکان ده شته دی چې بشري ناورین نور هم زیات شي.
هغه د ننګرهار په شینوارو کې د روانې لږې په مثلا اندېښنه وښوده او وویل ډېرو کورنیو ته په مړه خېټه ډوډۍ نه وررسي. د شینوارو په ولسوالیو کې د تیرو 15 میاشتو راهیسې د ځایي خلکو ژوند سخت تریخ شوی دی. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال هم په ډیرو سیمو کې د ځایي خلکو پر وضعیت اندېښمن دی او وایي ملي سوداګر او شتمن دي د دغه کورنیو لپاره مرستې وکړي.
هغه دوستان چې د چا وسو توانی که هغه ملي سوداګر دي که هغه شتمن خلک دي، د خپل احساس له مخې باید د سرې میاشتې سره کومک وکړي تر څو هغوی بیا هغه بشري مرستې چې بیا د خلکو سره کوي په هغې کې د هغې نه استفاده وکړي.
په دغه ولایت کې جګړه ځپلې کورنۍ له حکومت او خیریه ادارو نه مرستې غواړي.
زما بستره نه در وړي، ما کټ نه دی روړی، ما د اباده اباده خونې ته تیلی وار شوی دا سوې ده. زه د یو جوړ جامو سر راوتلی ما کې داسې خلک شته دی چې هغه له بېګاله د دوړي درک نه لري. باید چې موږ سره مرستې حکومت وکړه، زموږ سرپناه وکاني.
که څه هم اوس مهال د ننګرهار په ډیرو سیمو کې جګړه نسبي آرامه ده، خو بې کوره شویو کورنیو لا هم د پردیو په مینو کې د غربت او کړاو سختیو ته اوږه ورکړې. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلی دی چې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د دوی لابراتواري معاینې ښیي چې د دغه ښار په خواوشا کې د پولیو ویروس موجود دی او ممکن هغه ماشومان چې د وجود معافیت کم دی د ګوزن په ناروغۍ اخته شي. خبریال عزیز الله پوپل د دغه ادارې د نطاق سید کمال شاه عارف سره مرکه کړې ده.
محترم سید کمال شاه عارف، دغه د کندهار او هلمند په محیط کې د پولیو هغه نوی لابراتواري موندنې یو ډول تشویشونه رامنځته کړي دي. ستاسې معلومات څه دي؟ حالات څنګه دي؟
مخکې چې کومې نمونې استول شوې وې د فبروري له میاشتې وروسته د اګست تر میاشتې پورې محیط کې ویروس نه و، نو موږ داسې انګیرله چې ویروس چې کوم ګردش یا سرکولیشن دی هغه تر یوه حده پورې کنټرول شوی دی. په هلمند کې په وروستیو ورځو کې چې کومې محیطي نمونې اخیستل شوې وې او لابراتوار هغه تایید کړي چې په محیط کې د پولیو ویروس شتون لري او مخکې تر دې په کندهار کې هم محیطي کوم نمونې وي هغه مثبتې ښودل شوي وي.
بله، مخکې تاسو ډاډه واست چې د کندهار او هلمند په محیط کې د پولیو ویروس نور موجودیت نه لري. دغه روسي لابراتواري موندنې دا ښیي چې نه، سنځلا هم پر خپل حال باندې پاتې ده. دا تاسو ته څومره د تشویش وړ موضوع ده؟
کندهار او هلمند د هیواد په لویو لارو پراته ولایتونه دي، د خلکو تګ او راتګ ورته ډیر دی، له کوم ګاونډي ولایتونه دي، له هغو څخه او هم له پاکستانه. کومو تاسو وګورو په فرا کې موږ څلور د پولیو مثبتې پیښې لرو، په نیمروز کې یوه پیښه لرو، په هرات کې پیښه لرو، او ورسره کومو د بلوچستان خواته واوړو په کوټه کې مثبتې پیښې هم شته، او محیطي ویروس هم د دوی مثبت دی، هلته محیط کې ویروس موجود دی. نو په همدې اساس اوس کندهار ته دا ویروس انتقال شوی دی، را کندهار او هلمند ته، او دا ډیر زیات د تشویش وړ خبره ده.
تاسو مخکې پر دې باندې ټینګار وکړئ چې موږ باید په صحیح او اغیزمنه توګه باندې د پولیو ضد کمپاینونه تطبیق کړو، اما په ځینو ساحو کې عملا جګړه د ماینونو خطرات د دې سبب سي چې کمپاین لا هم نیمګړی. په تیر حوزوي کمپاین کې د هلمند مساکله ولسوالۍ ځینې کلسترونه پاتې شول، یا مثلا د کندهار په ولایتي ساته باندې ځینې ولسوالۍ له دې کمپاین څخه پاتې شوې. څونه اطمینان دا موږ درلودلی شو چې بیا به هم کمپاین مافقی ده دونه ننګونو باوجود؟
اوس ټیم لګیا دی تر اتونکې کمپاین مخکې دا ټول ستونزې باید موږ حل کو، او غواړو چې په دې سیمو کې په ښه کیفیت سره یو کمپاین ترسره کو.
په محلي سطح باندې خپل عام خلک هغوی په دې برنامه کې شامل دي، هغوی ته مرول ورکړی دي، هغوی په تشکیل دي؟
بله، د همدې محلي خلکو په مرسته دا کمپاین تطبیقیږي. دوی د سیمې خلک دي، دوی له یو لوري سره هم ستونزې، یو لوری هم له دوی سره ستونزه نه لري.
په محیط کې ویروس موجود دی، او طبي خبر ده د دې د چاره سازي لپاره به تاسو تدابیر لري. دغه تدابیر به څه شي؟
راتلونکی کمپاین دی چې د ټول هیواد په کچه به پلیکیږي، زیات فشار به په ښه کیفیت باندې وي. د پولیو په پروګرام کې چې کوم ګډونوال ونډه لري، لکه د عامې روغتیا وزارت دی، د یونیسف اداره ده، او سره نړیوال روغتیایي سازمان دی، دوی ټول په ګډه سره دا هڅه کوي تر څو په ښه کیفیت سره راتلونکی کمپاین تطبیق کړي.
ډېر زیاته مننه. تشکر.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. موټروانان او مسافر شکایت کوي چې د کابل قندهار پولو لارې باندې چې د سوفتو رئیس تړل شوی و، اوس هم مشکلات موجود دي. دوی وايي حکومت ورته ډاډ ورکړی دی چې په دې لارې کې ستونزې نشته، مګر د تیرو سو ورځو رئیس دوی وايي تر نیمایي لارې زی او بیرته کابل ته ستنیږي. د کورنیو چارو وزارت په دې لارې د وسلوالو مخالفینو ګواښونه تاییدوي، خو وايي چې خطرناکو سیمو ته قواوې لیږلي دي. یوسف خان زدران لویدیز ولایتونو ته د تلونکو مسافرو حال د نږدې نه کتلی دی او دغه رپورټ برابر کړی.
د هیواد جنوب او جنوب لویدیز ولایتونو ته تلونکي مسافر دلته د کمپنۍ په سیمه کې راټولیږي او د خپلو مینو په لوري خوځیږي. کور ته د تلو په وخت کې بېله عموم خوشحالي وي، خو اوس د کابل په لویدیز کې د موټرو دا تمځایونه تر ډیره د سرګردانۍ په چاپیریال بدل شوي دي. کندهار، نیمروز، فرا، غزنی او ځینو نورو سیمو ته تلونکي دا مسافر له یوې اونۍ راهیسې د کندهار کابل لویې لارې له بندېدو او نام نه کېدو شکایتونه کوي.
موږ پرون دغه ځای څخه واخیستلو، موږ ګرد ورځ په سرګردانۍ تېره کړې وجه تجه، و موږ ته دای سړی پیدا نه سو چې موږ مخنیوي وکړي، موږ لا را برابر کړي، موږ تیر کړي چې را رئیس موږ څه خدمت وسو افغاني وګرځولې، موږ ستونزه هیڅوک نه اوري.
دا مسافر په خپل هیواد کې دی او تاګي قانوني دی، خو له لیدو سره دا سهکاري چې سخت لارې ورته په مخ کې دي. د دغه لارې نور مسافر چې شپږ ورځې انتظار یې په کابل کې زړه پړسولی وایي، هیڅ چا یې پوښتنه نه ده کړې، نه یې دلته او نه یې په لارو کې ورته څه اسانتیاوې برابرې کړې دي.
یو وار خو استادان دا ناکرا سره کوي، زموږ سره بل بیا وتاک دلته په 1500 افغانۍ دلته کړې کې ورشه دي، وکچنان دا ګرد را سره دي. لار خو ته د معلومیږي درې نه پاره پرون مړس و او درې څلور هم زخمیان سو، مچر مرمۍ دي په میان کې موږ ولاړ یو، د یخوان ولې په میان کې ملکی کسان مري.
شپږ ورځې کې موږ دلته بند پاتې اکم پیسې چې را سره وي هغه هم راڅخه خلاص. موږ وچه ډوډۍ راخو، یو ډوډۍ ماشومان ته ورکو، د یو ګلاس اوبو سره، دا موږ مشکل ده. موږ کوم مشکل ته دولت رساندې کړي دي.
وسلوالو طالبانو تیرونی په غزنی ولایت کې په څو امنیتی پوسټو حمله وکړې او د کابل کندهار لوی لارې هم بند کړه. ویل کیږي چې د شاشګاو، سالارو او سید آباد په سیمو کې وسلوال مخالفین سړکونو ته راوځي. طالبانو د کابل کندهار د لارې د بندیدو پر مهال له عامو خلکو هم غوښتي وو چې د څو وخت لپاره پر دې لارې تګ راتګ بند کړي. که څه هم طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه لارې د عامو ترافیکو پر مخ خلاصه کړي، خو د لارې مسافر وایي لا هم د دوی سفر خوندي نه دی او تګ ته زړه نشي ښه کولی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی سیمې ته ځانګړي ځواکونه لیږلي او د ګواښونو د ختمولو لپاره یې چمتووالی نیولی دی. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت دا ستونزه څیړي، خو تر ډیره دا ستونزه له منځه تللې ده.
په څو سیمو کې چې حداقل په تیرو درې اصل ورځو کې مزاحمتونه ایجاد کړي وو، هغه له منځه تللې. لویه لاره کې خلک رفت آمد کوي، اما په یو یا دوه سیمو کې چې مزاحمتونه ایجاد کېږي او یا دښمن تحرکات شته، هغه دپاره زموږ امنیتي ځواکونه په ګزمو مصروف دي. په لویه لاره کې
دیو ترانسپورټي شرکت استازی احمدالله بیا وایي چې حکومت ورته د امنیت ژمنه ورکړي، دوی موټر ولیږي، خو د څو ورځو راهیسې موټر له نیمو لارو بیرته راګرځي.
چې حکومت وګوري وای خیر خیرت، هغه چې موږ پر واسطه هغه بیا برای لس موټر زموږ پر سړک پر سر باندې شپه وکړه، چې هر موټر کې 55 نفره و. په ملک کې سل موټر جام ولاړ دي، وای د خیرت اطمینان دی لارې لاره.
مسافر، موټر چلونکي او د ترانسپورټي شرکتونو استازي داسې وخت کابل کندهار د لوی لارې له بندیدو شکایتونه لري او په کابل کې بند پاتې دي، چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت مخالفینو خپل فعالیتونه پراخ کړي دي. د دې لارې له بندیدو سره نه یوازې امنیت خلک ګواښي، بلکې ویل کیږي چې د خلکو کاروبار او اقتصاد ته صدمه رسولي او که ژر ورته پاملرنه ونه شي ستونزه به لا جدي شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا کامرون ته یو وړوکی عسکري قطعه استولې ده چې د بوکو حرام د ډلې مخنیوي وکړي. جنرال ډیوډ رادریګز چې د امریکا د افریقایي پوځي قطعې قومندان دی وایي چې امریکا کامرون ته د 300 عسکرو د لیږلو لاوس کړی وو او تر اوسه یې نوي عسکر لیږلي دي. موکی ایرن په دې حقله یو راپور شالګره ده چې نظرانه یوسف زیل ولی.
هغه پوځي تجهیزات چې امریکا کیمرون تاسوولې دي پکې داسې پوځي موټرې شامل دي چې ماینونه معلومولې شي. ډګروال جین جکسن چې د امریکې د قطعې مشري کوي وایي چې دا به د کیمرون سره د بوکو حرام د ډلې په خلاف په جګړې کې تر ډیره حده مرسته وکړي او دا داسې موټرې دي چې د کیمرون هیواد په خپله نه لري، خو هغه د دغه تجهیزاتو په حقله د نور تفصیل د شریکولو نه ډډه وکړله. هغه وویل دا موټرې عسکر د غزمې په وخت خوندي ساتي شي، په خاصه توګه د ماینونو په مقابل کې خوندي ساتي. د بوکو حرام ډله په نایجیریا کې زیاته فعاله ده. د 1300 کلونو د مودې راهیسې د کیمرون په شمالي سرحد باندې فعالیتونه شروع کړل او هلته یې ماینونه خښ کول پیل کړل. د بوکو حرام ډلې په دغه سیمه کې ډېر ځانمرګي بریدونه هم کړي دي. په دغه حملو کې تر اوسه پورې شاوخوا 100 تنه د کیمرون ملکیان وژل شوي دي. تیره اونۍ د امریکا حکومت اعلان وکړو چې 300 تنه عسکر به کیمرون ته استوي چې د بوکو حرام د ډلې په خلاف په جګړې کې د کیمرون د عسکرو سره مرسته وشي. جنرال ډیوډ راډر چې په سټګارد کې د امریکا افریقایي پوځي قطعې یا د افریقا مشري کوي وایي چې په دغه ګډ پوځي عملیاتو کې د کیمرون برسیره د نایجیریا، چاډ، نایجیر او بینن هیوادونو عسکر شامل دي. دغه هیوادونه د بوکو حرام د ډلې په خلاف په هوایی بریدونو کې هم برخه اخلي. د دغه ماموریت هدف دا دی چې په استخباراتي برخه کې د کیمرون عسکرو سره مرسته وشي او په دې برسیره په ګډ پوځي عملیاتو کې د افریقا سره هم مرسته وشي. زما په فکر په دې عملیاتو کې به د امریکا د 300 نه هم کم شمېر عسکر برخه واخلي. د بوکو حرام ترګر ډلې د شپږو کلونو په موده کې په زرګونو خلک وجلي او برم تکړی دي. د بوکو حرام ډلې لومړی د نایجیریا په هواد کې فعالیتونه شروع کړو، خو وروسته په گاونډي هوادونو کې هم فعالیتونه شروع کړو. دغه ډلې په خلاف دا اوس وخت د افریقا ائتلافي ځواکونو اته زره وسه وطن عسكر جنگيږي. امریکا تیر کال د بوکو حرم ډله د ترګرو ډلو په لیست کې واچول او د دغه ټلې د مشر شیکاو په سری 1 میلیون ډالر انعام کې خود. د بوکو حرم د ډلې په خلاف د کیمرون هیواد د امریکا نه د مرستې غوښتنه کړې وه. په دې برسیره د نایجیریا هیواد هم د غربي هیوادونو نه د بوکو حرام د ډلې په خلاف د جنگیدو لپاره مرسته غوښتې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو تاسو ټول نه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې ووري.
په سوریه کې مبارزین وای په یو هوایي برید کې د القاعده شبکې یو جګپړې قومندان او دوه ملګري وژل شوې دي. تر اوسه نه د معلومه چې د هوایي برید د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو کړی او که د روسي الوتکو. د سوریه د بشري حقوقو د څار اداره چې مرکز یې په برتانی کې دی وایي چې د القاعده د مشر عبدالمحسن عبدالله ابراهیم الشارخ نومیده او د سعودي عربستان اوسیدونکی و. طالبانو د افغانستان د امریکایي سرتیرو د سوکه وتلو پریکړه غیر منطقي بللې. طالبانو دا پریکړه غندلې او هوډ کړی چې په امریکایي اهدافو به خپل بریدونو ته زور ورکوي. د ترکیې دولتي خبري ایجنسی اناتولیا وایي چې دولس مهاجر د هیواد په اجه بهیرې کې ډوب شوي دي. ایجنس وایي چې د ترکیې امنیتي ځواکونو 25 نور مهاجر ژوندي ژغورلي دي. د مهاجرونو کوخه و د ترکیې د لارې د یونان د لسپوس ټاپو د ځانونو ورسوي. تر اوسه نه د معلومه چې ډوب شوي کسان د کوم هیواد اتباع و. د اسرایلو د مامورینو د وینا له قراره د اسرایلیانو او فلسطینیانو ترمنځ په دې څو ورځو کې د تشدد د زیاتېدو راهیسې نن هم درې فلسطینیان په جلا جلا ځایونو کې هغه وخت وژل شول چې په اسرایلیانو یې د حمله کوښښ کاوه. د ایران د بهرنی چار وزیر جواد ظریف وایي چې د واشنگټن پوسټ د ورځپاڼې په خبریال جیسن رضایان جدي تورونه لګول شوي خو وایي هغه کوښښ کوي چې د قضیه د بشري مسایلو پر اساس حل کړي. د یمن حکومت بارنه ورکړ شوې ده چې د ملګر ملتونو په سرپرستۍ د یغیانو سره خبرو کې برخه واخلي چې په یمن کې و میشتنې خنړې بحران ختم شي. د خبره نن د یمن د حکومت ویان کړی ده. هغه مصریان چې د هیواد نه بهر ژوند کوي نن په پارلماني انتخاباتو کې رایه ورکوي. د مصر دولتي خبری ایجنس مینا وایي چې د نړۍ په 109 د شو هیوادونو کې به د مصر په سفارتونو او قونسلګری کې د دریو بدرایو مرکزونه د دوه ورځو لپاره پرانستي وي. او پانامې پروس په سګنی کال کې یو لسټنه غیر قانوني مخدره مواد لمنځه وړي دي. د پانامې ملي پولیسو پرندو جمعې پرځ د پانامې په خار کې کوکاین، مروانا او هیریون وسوځول.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سوشي ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي. تشکر چې پروګرامونه اوري او خپل نظر څرګندوي. د خبرو اترو پروګرام کې برخه واخلي. د ټلیفون نمبر دی 202 شپږ یو نه یو دیرش شپږ دیرش.